افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوریاس نوری د سات په مهمو خبرونو کوم. د راپورونو له مخې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی کابل ته تللی او د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره یې کتلی دی. په دغه پلاوی کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر ندیم انجم هم شامل دی. په دغه پلاوی کې ټول لستنه شامل دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان هم د شبیره سره وصل دی. نور جزئیات به ترې واورو.
نو دا خبره خو درسته چې د پاکستان د دفاع د وزیر په مشرۍ کې د لوړې کچې د لوړې سطحې یو پلاوی کابل کې دی. د طالبانو نائب کم رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم کتلی دی او هم د ملا برادر دفتر بیا دغه خبر هم خپور کړی دی. پاکستان خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلی. او پلاوی کې خو د پاکستان د عیسائی چې کوم عکسونه خپاره شوي دي د کابل څخه دا عیسائی مشر پکې دی. او دغه رنګه بیا د پاکستان ځانګړی استازی افغانستان لپاره محمد صادق هم دی. د پاکستان خارجه وزارت سیکرټر هم پکې دی. د پاکستان شارجی افیئرز هم دی. نو بارا ډوډۍ سطح یو پلاوی دی. او زما نظر دا دی چې خو رئیس الوزرا دفتر په کابل کې خپل اړخ او چې عمومي خبرې کړي دي روایتي چې اړیکې او پاکستان او افغانستان غوڼه. لیکن زما نظر دا دی چې د پاکستان مهمه موضوع به د پاکستان لخوا په دې خبرو کې د پاکستانی طالبانو تحریک په دې وروستو کې چې کومې حمله زیاتې شوې دي پاکستان کې. او پاکستان اکثر دا خبره کوي دا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې څخه هغې فعالیت کوي او ټول نظام هلته موجود دی. وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې دوی به د طالبانو د حکومت څخه د ټي ټي پي د خلکو پاکستان ته سپارلو او د هغوی مراکز د لنګولو غوښتنه کوي.
په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان چې کابل ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ دی او جګپوړي پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. په دې اړه وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکایي محکمې حکم کړی چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحقین دي. د نیویارک ایالت د منهټن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیلز پرون وویل دای په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي. نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنا وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمنان دي. ښاغلی دانیلز دې ټکي ته چې متحدو ایالتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او ویل د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي چې د سپتمبر د 11 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د دې هیواد وګړي. د قاضي دانیلز حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالره شتمنۍ یوه برخه پر امریکا د تر ټولو لویې تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حق بولي لویه ماته بلل کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دي. د سپتمبر د 11 د برید قربانیانو کورنیو او پاتې 3.5 میلیارد ډالره دي د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونو په وړاندې غبرګون وښود. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه وارسا کې په وینا کې وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به د نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له مات سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې کلنې کلیزې په درشل کې له دې هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن وویل چې د اراضي او قدرت لپاره د پوتین تمه او هوس لما سره مخشي او د اوکرانیانو مينه به چله خپل هیوا سره لري کامیاب شي. بل سبا د فبروري 13مه پر اوکران دي روسي دي بيدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. د هغو شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستو لپاره په دومره شمیر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوال د بحران رئیس نه لیدل شوي. له سوریایي وګړو وروسته افغانان دوهم لوی برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړې ده او شمېر یې تېر کال 1,900 تنه ثبت شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن د فبروري میاشتې 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي ادارې یعنی یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده او هر کال په دې موخه چې حکومتونه، کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت وهڅوي لمانځل کیږي. لنن دیالس کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړل چې له مخې هر کال د فبروري میاشتې 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دې مسلې ته د ملګرو ملتونو پام چا ورواړوه. د ملګرو ملتونو تر پریکړې نږدې یوه لسیزه مخکې د بنګلاديش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په یو لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه وکړه. دوی په مورنۍ ژبه د لیکل لوست حق غوښتنې مبارزې لپاره وړاندیز وکړ. د پاکستان له رامنځته کېدو څو موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسس او مشر جنرال محمد علي جناح د اوسني بنګلاديش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې به د پاکستان رسمي ژبه وي. هدف یې دا و چې یوازې به اردو په پاکستان کې وي او د پاکستان وګړي به په دې ژبه خبرې کوي. نه یوازې د هغې غونډې ګډونوالو د ښاغلي جناب پر دې څرګندونو سخت غبرګون څرګند کړ، بلکې له هغې وروسته د بنګلاديش اوسیدونکو پراخ احتجاجونه وکړل چې د ډاکې پوهنتون مرکز و. بنګالیان اندېښمن وو چې که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه به هم له منځه لاړ شي. نو له همغې ورځې وروسته د دې ژبې د رسمي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او بالاخره نتیجه دا شوه چې بنګالي ژبه په رسمیت وپېژندل شوه او بنګلاديش کلونه وروسته، تقریبا 19 کاله وروسته، د پاکستان آزادي واخیستله او یو مستقل هیواد شو. سکال د ملګرو ملتونو شعار دا دی چې تعلیم ته لاسرسی په بیلابیلو ژبو باید وي، ځکه دا هغه اړتیا ده چې زده کړې بدلولی شي. ملګرو ملتونو وایي په نړۍ کې د نفوس 40% په هغو ژبو چې غږیږي او پوهیږي پرې زده کړې نه ترلاسه کوي. نن موږ هم په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره ارزښت لري، ولې باید ژبه وساتل شي او څنګه کولی شو چې ژبې وساتو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم را سره شته ده، د پوهنتون استاد روخان الله روخان، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین چې د دوی مورنۍ ژبه گواری ده او د افغانستان د چې د گواری ژبه د افغانستان په کومو سیمو کې ده او کوم خلک په دغه ژبه خبرې کوي، دا به هم د شریف الله سانین واورو خبرې به پرې وکړو. څېړونکی ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی هم را سره په خبرونه کې دي. په دې اړه به سره باسو کړو چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده، ارزښت به هم راته ووایي او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې باید ماشومان په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي. د خبرونه میلمانه هم با استراغلی دی وربشو خغلی نیازی ته ستړي مشي. خغلی نیازی په خیر اغلی، تاسو ته په پایل کې وایي چې موږ ژبه څنګه تعریفو، خپل ژبه څه ته وایو؟
ډیر مننه تاسو د پروګرام میلمنو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې مبارکي ورته وایم. ژبه تعریف د ژبې البته د اصولو په لحاظ باندې کېدی شي له څو اړخونو ژبه تعریف شي. د ټولنپوهنې له اړخه، د ژبپوهنې له اړخه، همدغه ډول د وګړپوهنې له اړخه، خو په ټوله کې یو ساده او عام تعریف د ژبې چې هغه پخوا داسې ویل کېدل چې ژبه د پوهولو او راپوهولو یو وسیله ده چې انسانان پرې په خپلو منځونو کې خبرې اترې کوي، خپل فکرونه او خپل انګیرنې او انګیرنې په نورو ته انتقالوي. همدغه ډول ژبه د غږیزو او اوریزو سمبولونو یو داسې غونډه چې انسانان پرې خپل مفاهیم او خپل مطلبونه نورو ته وړاندې کوي. همدغه ډول د ژبې نور هم ډېر تعریفات شوي، خو په لنډ ډول همدغه تعریفات، البته بیا دغه تعریفاتو کې وروسته نورې زیاتونې شوي چې ژبه یوازې د پوهولو او د راپوهولو یو وسیله نه، بلکې د قومونو او ملتونو د هویت او د تاریخ او د فرهنګ یو داسې نښه ده چې د دوی تیر ماضي، تاریخ او فرهنګ او کړولو دودونه او عنعنات پر سر تړلي دي. همدغه ډول ځینې نور تعریفات او ځینې نورې برخې هم دوی سره یو ځای کېدی شي چې البته په موضوع کې کولندې بحث مو کراغله، په هغې باندې به بحث وکړو.
ډېر مننه. که دا مرته ووایي نیازه صاحب چې یو ژبه څنګه رامنځته کېږي او په نړۍ کې چې موږ کله وینو، حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک په متفاوتو ژبو باندې خبرې کوي، دغه د ژبو ډېروالی له کومه شوی دی او څنګه یو ژبه رامنځته شوې ده؟
په دې اړه په عمومي ډول باندې نن سبا موږ سره په علمي لحاظ دوه ډوله نظریات دي. یو د سماوي ادیانو نظریات دي چې د هغوی په بنسټ باندې ژبه څه ډول رامنځته شوې، او یو وروسته د نیچرالستانو او یا د علومو د بېلابېلو برخو د پوهانو نظریات دي چې ژبه رامنځته شوې. د سماوي ادیانو پر بنسټ باندې ټولې ژبې خدای تعالی پیدا کړي او انسانانو ته ورښودلي، او زموږ د اسلام د مبین دین د احکاماتو پر اساس باندې د پرنشان په حکم باندې چې وعلم آدم الاسماء كلها، چې آدم علیه السلام ته ټولو شیانو نومونه ورښودل شول، د نومونو اطلاق په ژبه کې وي. همدغه ډول په قرآن کې بل ځای وي چې خلق الانسان علمه البیان، نو خدای تعالی انسان خلق او بیا هغه ته د بیان او د خبرو اترو واک او صلاحیت ورکړ. همدغه ډول دا ژبې وروسته چې کله دنیا ته راغلي او په دنیا کې د بېلابېلو قومونو د تیتېدو او نسلونو د زیاتېدو سره لومړی یوه ژبه په لهجو ګردودونو بدله شوې، او بیا هغه ګردودونه او لهجې بېلابېلو وختونو زمانو سره د جغرافیایي او طبیعي موانعو او ځینو نورو مسایلو پر اساس باندې په بېلابېلو ژبو باندې اوښتې دي. اما په مقابل کې مثال البته زموږ خپل عقیده هم همدا ده، د نیچرالستانو یا د طبیعت د علومو د نورو برخو پوهان بېلابېل نظریات لري. څوک چې ژبې انسانانو د اشارو په توګه، د غږونو په توګه د نورو حیواناتو نه تقلید کړي دي، او یا یې دا ده چې د ژوندانه په پیل کې د ضرورتونو پر اساس باندې ځینې غږونه د دوی لپاره راوتي دي، یا د درد او د احساس او یا د نورو مسایلو په برخه کې، یا هم د وحشي ځناورو ډالونکو ځناورو له ویرې څخه دوی د خطر دپاره ځینې سمبولونه او ځینې نښې او ځینې غږونه ټاکلي چې دغه غږونه جړ پر غږونه بالاخره وروسته په ژبه بدل شوي او دې ته پرمختګ او وسط ورکړل شوی دی. همدغه ډول د تقلید پیښې دي نورې. خو په هر صورت هغه څه چې زموږ عقیده ده او عمومي هغه دا ده چې ژبې خدای تعالی پیدا کړي، او د انسانانو د تولد او د تکثر په نتیجه کې بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو وختونو سره په لهجو بدل شوي، او دا لهجې نورو سیمو ته منتقل شوي دي. نو د ژبې د پیدایښت په اړه عمومي نظر په دغه ډول باندې
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. زموږ بل میلما غلی شریف الله سنین هم وصل شوی دی. تاسو هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو په ګوري ژبه باندې خبرې کوئ، د دغې ژبې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ چې دا د افغانستان په کومه سیمه کې ده، کوم خلک پرې خبرې کوي، او په ټوله کې دغه ژبه تر اوسه پورې څومره ژوندی پاتې ده؟
مننه کورمو ودان سیال صاحب، خوشحاله اوسئ. گوری ژبه خو د هندو اروپایي ژب کورنۍ د هریک ژب خاخ د هریک ژب تانګي ژبه ده. دغه ژبه زمونږ په هیواد کې د هیواد ختیځ ته د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ویونکي لري، او پر غازی آباد ولسوالی او د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالی سربیره په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ژبې د لهجو ویونکي شته. پر کونړ سربیره د ننګرهار ولایت او د کابل ولایت کې هم په سلګونو کورنۍ د ګوري جی بي وين کې اوسېږي میج دي خپل جبه غږیږي خپل جبه خبري کوي خپل فامیل کې خپل کور کې د هیواد سربیره بیا د پښتونخوا په دیر کوهستان سوات کوهستان او د چترال په بیلابیلو سیمو کې د ګوري جی بي وين کې میج دي او باندې جبه خبري کوي اوس په حال د ګوري جی بي وزیت ګوري جی بي خپل علی بالری لیکنه سیستم برابر دی په ګوري ژبه لیکلوس کیږي د ژبې آداب او فرهنګ په برخه کې بیلابیل آثار چاپ شوي دي او دغه د ادب او فرهنګ په برخه کې دغه لړۍ لا روانه ده آثار چاپیږي خپرونې پکیږي نو د ژبې د ودې پیاوړتیا او بډاینې لپاره خو هڅه مون خو تر خپلې وسې پورې هڅه کوو او د دې ژبې فرهنګیان لیکوال شاعران هم هڅه کوي چې د خپلې ژبې لپاره کار وکړي د ژبې د بډاینې لپاره د ودې لپاره نو په دې برخه کې د
تاسو ته خپل وایې سنیم صاحب په بخښنه سره تاسو خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړی یاستئ په دې برخه کې مو کار کړی دی خپل مو د دغه ژبې لپاره څومره کار کړی
مونږ خو د دې زما شخصا خپل تقریبا درې اثر زما چاپ شوی دی یو د ګوري ژبې د الفبا دا د یوې ژبې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري د علوم اکاډمۍ د متخصصو مسلکی پوهانو او استادانو په لارښوونه او راهنمایي د غلیب باب شپله شوی دا چاپ شوی دا او د همدغه غلیب باب پر بنسټ د ګوري ژبې بیلابیل مقالې لیکنې آثار او خپرونې خپریږي او بل اثر مې د ګوري ژبې ولسی ادبیات په نامه چاپ شوی چې دی کې په دې اثر کې د ګوري ژبې د ولسی ادبیاتو بیلابیلې برخې چړل شوې دي او بحث او چړنه پتر سره شوې ده او بل اثر چې همدغه سږ کال چاپ شو تازه هغه د ګوري ژبې د فونولوژي اثر دی د ګرامر برخه ده چې هغه همدا سږ کال چاپ شو او نور ځینې اثار زما شخصا خپل ډیر د ګوري ژبې او ادب په برخه کې ناچاپ دي تقریبا څلور پنځه اثار نور هم بس چاپ لاندې دي تر اوسه چاپ شوي نه دي خو کار پر روان دی او نور مونږ هڅه کوو چې دې ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې تر خپلې وسې کار وکړو او له متروکېدو لکېدو او رکېدو یې وشو
مننه په دې بروسته خبرې وکړو چې دغه ژبه څنګه ویونکي کم شوي دي که نه او څومره د دې احتمال شته چې دغه ژبه ورکه شي وروسته به دې پوښتنې ته راشو خو اوس به ورشو زموږ بل قدرمن میلما ریاض مقامزه هم موږ سره وصل شوی دی تاسو ته ستړي مشي ښه راغلاست تاسو راته ووایئ چې مخکې موږ دغه پوښتنه مطرح کړه چې ژبې څنګه رامنځته شوي دي او همدارنګه په نړۍ کې ولې بیلابیل ژبې شته ده که تاسو راته ووایئ په علمي ډول باندې ولې یو ژبه رامنځته کیږي او ولې یو ژبه له منځه ځي
ډېره مننه سیال صاحب زه په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم را به شو پوښتنې ته چې ژبې څنګه رامنځته شوې په دې اړه بیلابیل نظرې ورکړل شوې دي یو نظر چې زموږ دیني اړخ لري مثلا هغه کې دا ویل کیږي چې مثلا آدم علیه السلام ته الله جل شانه ژبې ورخودلې وي او وروسته ویل کیږي چې مثلا ځینې روایت دا دي چې دغه ژبې په بیلابیلو لویو تختو چې له خښتو په څیر ویل تل کې شوی وي او وروسته مثلا دا په یو بټۍ کې پخې شوی او ساتل شوی وي کله چې د نوح علیه السلام په وخت کې طوفان راځي نو دغه بیلابیلو برخو ته انتقالیږي او چا چې کومه تخته وموندله هماغه ژبه انتخاب کړله یو دا بیل بحث دی بل چې یو څه داسې منطقي توګه هڅه شوي چې ځواب ورته پیدا شي هغه دا ده چې ژبې په لومړیو کې انسانان چې کله کم و تعداد او دوی له نورو حیواناتو څخه د ویرې پر مهال یو څه ناشنا غږونه راویستل دغه غږونه د یو بل د خبرولو لپاره د خطر د زنګ په توګه کارول کېده ورو ورو دغه حرکت او دغه کار یو تسلسل پیدا کوي یو نظم پیدا کوي او پر یوې ژبې اوړي او یو افهم او تفهم د وسیلې په توګه به کارول کېږي نو د ژبې رامسته کېدو په نورې نظریو مشته خو دغه دوه چې دي لکچر واضح دي بلخ پښتنه د دې پښتنه بل بل خدا و چې ولی په خلک باندې چې په بیل بیل ژبه خبرې کوي دغه هم بیل بیل دلایل کیدای شي کله نه کله یو ژبه په څو ژبو تقسیم شي مثلا د خلکو ډیرواله جغرافیایي شي دا او دې ټولته مسایل دي سبب شي چې ژبه په نړۍ کې ډیر یو په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو ژبو او د مختلفو قراردادونو په اساس افهام او تفهیم وکړي
مننه کور ودان اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو سلامونه ستړي مشه یڅوک یاس لکم زای ماړي کني ولیدا بلیز موږ غګلره میرا باندې بلې
د پراولات د بکوو سولې حکیار خبرې کوم
حکیار سب ستړي مشه مننه چاړي کې دنه ولیدا سره ته وای چې تاسو د ذکر کړی دي
پراولات د بکوو سولې حکیار سب خبرې
کوم مننه حکیار سره تاسو ذکر کړی دي
رغم سمراته مطلب نسخو ری تیار بیا تکرار ک
مال حقیار صاحب تاسو ذکر کړی دی ک ذکر مو کړی دی په کومه ژبه مو کړی دی آیا په خپل مورنۍ ژبه تاسو ذکر ته لاسرسي درلود ک نه
bale khur zikr mo dinis zikr mo kuri da khpal tar andaze tar murmunta che da trap de dal tan de madrasa rasmi stan de maktab sta po bakwa swali ki دغلر در سواد لرو چې وشي نوښتا کوي چې چاته ورواسو په دغه پښتو ژبه فارسی او په دې مسرنه خلاصيږي
دند ز دکړو په مورنۍ ژبه د زدکړو نړیواله ورځ ده تاسو څو وختنه لري هغه ماشومان چې تاسو په سیمه کې دي هغه یې مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي حکومت نه څه غواړي چې هغه یې باید په کومه ژبه الته ورته د زدکړو زمينه برابر کړي تاسو
مشکل ده مفهومی کافي لا سم نه سره مطلب دی
دغه مدنه کور مودان چې زنګ مو وهلې وو وربشو زموک بل قدر من مل مهام سره وصل شوې دی د پانتون استاد روخان الله روخان هم خبرونه ترغه تاسو مستړي مشي اغلی خغلی روخان که تاسو ته وي تاسو مورنی ژبه کوم ژبه دا او په کوم ژبه تاسو ذکر کړی دی
ډیر مننه پر دې خور لومړی سلامونه تاسو ته او بیا دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همدارنګ چې ګوګل لای ټول اوریدونکو ته سلامونه اصلا موږ ژبه خو په شهید او موږ ټول زده کړې البته کوم ساحو کې چې د افغانستان کوم ساحو کې چې اکثریت ژبې په ما ژبه باندې زده کړې ترسره کیږي موږ چې دلته ختیځونکي اوسېږو ختیځون اکثره دغه زده کړو ژبه چې ده هغه پښتو ده نو موږ ټول زده کړې په پښتو ژبه کړي او پندی برخه کې موږ تر لیسانس پورې زده کړې کړې او فعلاً پونتون کې استاد یو
ډېر مننه کور ودان تاسو بیر سره وګورځم اغلی روخان اوس به نیازی صاحب ته ورشو نیازی صاحب تاسو را ته وایم تاسو په تیر حکومت کې هم د علوم اکاډمۍ په څنګه کې پاتې شوې یاستئ همدلته مو کار کړی دی او دا اوس هم په دې برخه کې کار کوي څه فکر کوئ د دې لپاره چې موږ یو ژبه ژوندۍ وساتو څه کول پکار دي
د ژبه د ژوندۍ او د ساتلو په برخه کې یو علمي بحث دی چې د ژبه سیاسي ټولنیز او اجتماعي حیثیت په کوم کچه ده ټول ژبه یو هیواد کې یو ډول سیاسي اجتماعي او ټولنیز حیثیت لري ځینې ژبه د وګړو د په لحاظ باندې د نفوسو په لحاظ باندې ډیر ویونکي لري ځینې ژبه په سیاسي لحاظ باندې د هیواد پر رسمي یا ملي ژبه په توګه مطرح شوی او ځینې ژبه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي ډګر کې علمي او بډای ادبي خزیر میو هغه لري نو موږ یې کړی چې موږ یو فرمولا د ژبه د ژوندۍ ساتل کېدو لپاره د ټولو ژبه لپاره هغه ډول تدبیر کوو ځکه یو ژبه ته کچې ته په یو هیواد کې رسمي ژبه وي اغه د هیواد د ژبنی سیاست لانګویج پالیسی یا لانګویج پالیټکس پر اساس باندې اغه د هیواد اساسي قانون په لار ته راکړی وي او د رسمي ژبې په توګه هغه ټول حقوق په هیواد کې لري چې یو رسمي ژبه لري همدغه ډول یو ژبه په یو هیواد کې د ملي ژبې حیثیت لري البته هغه خپل سیاسي او اجتماعي دلایل لري ترڅو نو اغه ټول مانوي حقوق چې یو ملي ژبه په یو هیواد کې لري هغه تر لاسه کړی په دې معنی چې رسنۍ نصاب تعلیم او تربیه قوانین په محاکمه کې فیصله او پریکړه ادبیات پر خاص ډول د زده سیستم او پرسنۍ کې کله تصویري دي او که چاپي دي او که غږیزي دي، په هغې کې د هغې خپل ځای موجودیت دا د دې باعث ګرځي چې دا د ژبې لپاره ډېر کار وشي. ځینې ژبې په هېوادونو یا په دنیا کې داسې وي چې هغه په یوې محدودې سیمې پورې محدودې او په یوه وړه سیمه کې ویونکي لري، چې هم د نفوسو په لحاظ باندې د هغې ویونکي کلي، هم په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې، مطلب ډېره علمي پانګه او ذخیره او ادبي پانګه نه لري. اجتماعي حیثیت کې مثلا د یو هېواد په سطح باندې تر نورو ژبو د دوی ویونکي کمی، نو دغه ژبې یو ډول د دغسې یو حالت سره مخامخ دي چې تقریبا تر ډېره پورې د خپلو ګاونډیو د همسایه ژبو تر اغېز لاندې وي.
پوښتنه هم همدلته ده چې ځینې ژبې کلم داسې شوي دي چې یوه ژبه دې کوچنۍ وي، هغه دې یو ځلې پراخه شي لویه دې شي، یا که دا چې لویه ژبه کله کله بیخي وړه شي او کوچنۍ شي، او حتی د دې امکان یي چې هغه ورکه شي که نه.
او په دنیا کې ډېر داسې بېلګې او تاریخونه د دې شته چې ځینې ژبې په یو وخت کې ډېر ویونکي درلودل، اما هغه ژبه د هر لحاظ چې وه دا له منځه لاړه. د هغې یو ښه مثال د عبري ژبې دی، هغه یو ځل یو وخت کې ویونکي درلودل او بیا د وخت په تېرېدلو سره متروکه شوله، او بېرته بیا هم ښه مثال همداده چې همدغه ژبه چې کله د اسرائیلو په نامه یو هېواد جوړېږي، نو د مذهبي پلو پر اساس باندې هلته د ملي وحدت دپاره همدغه متروکه او مړه ژبه بېرته راژوندي کېږي، او د ژبپوهانو او یا د ژبنیو پلانونو پر اساس باندې هغې دپاره کار کېږي، ګرامرونه لیکل کېږي، لغتنامونه لیکل کېږي، قاموسونه ورته لیکل کېږي، په نورو برخو کې کار کېږي. البته دې سره یو مهمه مسله دا ده چې د دې ژبې تر شا سیاسي او اجتماعي او فرهنګي ملاتړ د حکومت، نو دغسې یو سیاسي او فرهنګي ملاتړ که یوه بله ژبه هم ترلاسه کړی شي، ممکن هغه تر ډېره پورې یو ګندۍ ژبه پاتې شي. یو بل مثال، یو وخت کې دري ژبه د سمرقند او بخارا نه تر هندوستان په دې ساحو کې د دربارونو د حکومتونو رسمي ژبه وه، اما د په منځنۍ اسیا کې د عثماني خلافت راتګ سره هلته التائی کورنۍ ژبو، مطلب ازبکي او نورو ژبو د دري ژبې ځای ونیو. همدغه ډول هندوستان ته د برټش انډیا کمپنۍ د راتګ سره وروسته هلته اول انګریزي او بیا اردو، بالاخره د افغانستان تر سرحداتو پورې تر ایران پورې ده. نو دغسې چې کله کومې ژبې په سیاسي او فرهنګي لحاظ باندې خپل ځای تثبیت کړي، نو مثلا د دري ژبې د پیاوړتیا په برخه کې یوازې خپل تاجکو او دري ژبو خلکو ته ډېر فرق نه کوي. سلطان محمود غزنوي او د هغه حکومتونه او تر هغه وروسته نور مغول حکومتونه، حتی پښتنو او نورو خلکو چې دې ژبې یو وخت سیاسي حیثیت درلود، نو د ټولو ورته کار کړی. اما کله چې حالات بدل شول جغرافي لحاظ باندې، نو بېرته راکاږي. په همدغه ډول باندې په نورو هېوادونو په نورو ملکونو کې هم دغسې کار کېدای شي. البته دا په دې پورې تړاو لري چې یوه ژبه څومره سیاسي موقف لري.
مننه کور ودان. اوریدونکي لرو، ستړي مشي، څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوې ده. سنین صاحب، تاسې ته برا شو که په دې برخه باندې خبرې وکړو چې موږ وایو چې په مورنۍ ژبه زده کړې، څومره اړتیا ده چې یو ماشوم په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي؟
مننه سیال صاحب. د مورنۍ ژبې زده کړې خو دا د نړۍ کې ټولو سایکالوجستانو پوهانو ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبې زده کړې د ماشوم لپاره ډېر ګټور اغېزناکې دي، ځکه هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشومان ته چې په دویمه ژبه یا د په بله ژبه زده کړې کوي چې مورنۍ ژبه یې نه وي، ډېر سره توپیر لري. ځکه هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي هغه د خپل هغه د درسي بهیر څخه، خپل د زده کړو څخه مفهوم را اخلي، پوهېږي، او د هغوی په هغه ذهن کې په هماغسې کښېني او ډېره ستونزه ورته نه پیدا کېږي. هم هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې په دویمه یا په بله ژبه زده کړې کوي د هغوی زیات تمرکز په دې چې دا ژبه زده کړي، اما د خپلو بېلابېلو مضامینو په موضوعاتو او مسایلو تر ډېره هغوی بیا نه پوهېږي، ځکه ډېر تمرکز یې په همدې چې دا ژبه زده کړي، د دې ژبې لغات زده کړي، د دې ژبې اصطلاحات زده کړي. نو دا ډېره یو ستونزمنه مسله ده چې باید په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره زمينه برابر شي او هغه سیمو کې چې ماشومان د مورنۍ ژبې د زده کړې څخه محروم دي یا بي برخه دي نو هغه ته زمون په یو کې عقلن ک نور بلابل مزامین نه د غیو مضمون خود مورنۍ ژبې چې د غوی لپاره د پوهنی وزارت د تعلیمي نصاب ریاست لخوانه بشپل شي او خپل وړوند خوندۍ ته توزیع شي او په هغه په کوم ډول چې مناسب وي هغه چې استادان ورته روزل شي او د خپل ژبې وینګ تعال ته تدریس شي نو دا به ډیر یو ګټور او نیک ګامي ترڅو هم به د ژبې د پایښت په برخه کې د ژبې د امیدو په برخه کې یو ګټور ګام وي هم به د خپل ژبې وینګ ماشومان په خوندۍ کې او هم په ټولنیز ژوند کې د خپل ژبې لیک لوس سره بشنای د خپل ژبې د افهام او تفهیم ستونزه به حل وي در ډیره ورته یو ګټور او نیک ګام
مننه کور ودان مقام زې سپ تاسو ته براشو موږ وایو چې د افغانستان د تیر جمهوریت اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر بنسټ باندې دولت مکلف و چې د افغانستان معرف باید د علوم او د منځنۍ او اجباري زده کړو د تامین لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې خلک یې پرې خبرې کوي باید هغوی ته په همغه ژبه باندې د زده کړو زمینه برابره کړي. اوس مهال موږ د کومو لارو چارونه کولای شو لکه څنګه چې سنین صاحب اشاره وکړه چې اړتیا ده یو ماشوم په خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي ځکه چې هغه لادمور په خېټه کې وي چې هغه مغه اشارات او خبرې چې مور پلار په کومه ژبه کوي هغه روسي چې پیدا شي او بیا چې دا لویږي نو مغه ژبه ده. اوس کې چرته په داسې شرایطو کې چې موږ یوازې په افغانستان کې دوه رسمي ژبې لرو چې هغه پښتو دري ده دغه نور ژبې چې ویونکي شته ده دوی ته موږ په کومه لاره چارو باندې کولای شو حداقل د دوی هغه مورنۍ ژبه چې دوی په خبرې کوي د زده کړو زمینه برابره کړو؟
ډېره مهمه مسله ده. زه سکتم په دې باور یم چې یو ماشوم کله هم مثلا په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشوم ته چې په پردۍ ژبه زده کړې کوي ډېر سره توپیر لري او دا خبره په خپله څېړنو هم ثابته کړې ده. نو د دې مسایلو لپاره حکومتونه مکلف دي چې باید هڅه وکړي تر څو هغو چېرته چې دوی تعلیمي بنیادونه لري هلته د هغه سیمې خلکو او د هغو ژبو ته په کتو تحصیلي نصابونه برابر کړي او تر ټولو مهمه دا چې زما په په دغه برخه کې ډېره مهمه خبره ده چې باید هیڅوک له پامه ونه شغلولای. یعنی موږ ځینې خلک لرو چې هغوی یعنی مجبور دي چې په بل ژبه زده کړې وکړي او دا ډېره بده پدی ده چې هغه ماشومان چې یعنی یو ډول تبعیض دا غوي سره ځکه چې هغه ماشومان چې په مغه ټولګي کې درس وایي او وایي مورنۍ ژبه مثلا پښتو ده یا فارسی ده دا پرته له شک نسبتا هغه ته چې مورنۍ ژبه د دوه ژبې نه وي تکړه وي ځکه چې دوی په هغه ژبه افهام او تفهیم ورسره کیږي او یو څه ور انتقالوي چې دوی په ذهن کې له ماشومتوبه هغه ژبه ناشته ده او هغه مفاهیم ځای پر ځای دي او هغه ماشوم چې مثلا وروسته دغه مفاهیم حفظ کوي او په ذهن نشي نه کوي نو هغه ډیر وخت پام نه تیریږي چې نوې ژبه زده کړي. نو په دې برخه کې د حکومت مکلفیت دی او په ځانګړي توګه د معرف وزارت باید د تجدید پام وکړي تر څو په ټولو سیمو کې چې دوی پوهیږي مثلا هلته دغه دوه رسمي ژبو ویونکي نشته دي هغوی ته په خپله مورنۍ ژبه نصاب چمتو کړي او د دغې د تطبیق لپاره باید ډېره زیاته هڅه وکړي.
مننه کور ودان اوریدونکو لرو سلامونه ستړي مشي.
بله پریدي خوري سلامونه مې قبول کړ.
علیکم السلام ستړي
مشي.
علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام څوک یې لکوب زیداری کني ولې
خوري چې قاری محمد ای پښتون هم ساسو دایمي همکار او ساسو دایمي اوریدونکو هم د جوزجان
پښتون صاحب ستړی مشه په خیر راغلی. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده تاسو راته وای چې ساسو په سیمه کې ماشومان په کوم ژبه زده کړه کوي
خوري چې اول خوزه مبارکي وایم وغه چاته چې دغه نړیوالی ژبې ته مورنۍ ژبې ته خدمت کوي او دوهم هغه چاته مبارکي وایم چې دغه ورځ تجلیلی خو یو اندېښنه او یو ګیله موږ لرو خپل د ملک نیولې بیا تر ټولې نړۍ پورې دغه ورځ چې تجلیلیږي دا کال 315 شپې دی کله چې دغه ورځ راشي د دې ورځې اعلان کیږي چې نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. اما متاسفانه کله چې بیا دا ورځ تیره شي بیا دا ژبې بیا دغه د مورنۍ ژبه د خلکو صحیح شي. یعنی زموږ په سیمه کې ته څه کوي په جمله افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم دغه نړۍ مورنۍ ژبې ته کار ونسو، تقریبا کار ورته ونسو، که کار وسو همداسي ور کیفیت ته کار ونسو. اوس خو نو هغه دی د اسلامي عمارت راغلی دی، په اسلامي عمارت کې اوس خو نو هغه دی د نجونو تعلیم و تحصیل هم بند دی، د هغو کار هم بند دی. نو دلته زموږ په سیمه کې ازبکي ژبه شته، پښتو ژبه شته او دري ژبه شته، نوري ژبې دلته نشته. په ترکمني ژبه دلته درس نه ورکول کېږي.
پښتون صاحب، هغه سیمه کې چې تاسو
اوسیږئ پښتو ژبه شته او په دري ژبه. خو زما په مجموع کې ګیله دا ده، واقعا که چېرې و نړیوالې مورنۍ ژبې ته نړیوال خدمت وکړي، دا دوه پایدې لري. یو خو دا دی چې یو سړی به خپل د مور ژبه هېره نه شي، افتخار بیا ځان ته وګړي. او بله دا ده چې د دا ژبو زده کول یا وجبو ته خدمت کول، دا د امت تر مابین، د ملتو تر مابین، د زوی و د مور تر مابین، دا یو وحدت هم په وجود راوړي.
ډېره مننه، ډېره مننه. کور مو ودان پښتون صاحب چاړي کې مونږ نیولې او خپل نظر مو شریک کړ. ښاغلی روخان، تاسو ته راځو. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په پښی مورنۍ ژبه مو په شهید او زده کړې مو په پښتو کړې دي. دلته مقام دي صاحب او سنین صاحب یادونه وکړه چې چیرته یو ماشوم په خپلې مورنۍ ژبه زده کړه وکړي، ورته به یو څه زده کړه اسانه وي نسبت هغه کسانو ته چې هغوی په نورو ژبو زده کړه کوي. تجربه دا ثابته کړې، هغه کسان چې په دویم ژبه زده کړې کوي یا په دویم ژبه خبرې کوي، دوی زیاتره وخت د هغه خبرو په انتقال کې، دغه مفاهیمو په انتقال کې چې د دوی زړه یې غواړي وي، د ستونزو سره مخ کیږي. تاسو راته وایي تاسو دا څنګه تجربه کړې ده؟ او کله چې زده کړې مو په مکتب کې پایل کړې او بیا پانتون ته لاړې او دا اوس د پانتون استاد یاست، څومره خاطرې لري چې ستا لپاره څومره دغه پروسه ستونزمنه وه او کوم کړاوونه دې په دې لاره کې وګالل؟
بالکل فریدی خور، لکه څنګه چې یو انسان په ټولنه کې مثال پیدا کیږي، یعنی دو کلنې ترسی یا غونې وروسته مثال د خبرو کولو مرحله شروع کیږي، تر کلنې پورې مثال خپل ژبه یادی، نو دا یو پروسه ده چې مثال ورو ورو یو ژبه تر هغه پورې رسی، زده کړې تر وروستي پړاو پورې رسی. نو ما لپاره هم دا ډیره یو ستونزه وه، ځکه چې من رقم چاپریار یا کوم محیط کې چې من غټ شو، یعنی خپل ځان هم پیژندلې، کلتور، انانات، رسم رواج، دا خپل خپله ژبه کې، البته په شی ژبه کې. کله چې مکتب ته لاړو، مکتب مثال په افغانستان کې قوانین له مخې شپږ یا اووه کلنۍ کې مثال اول سن کې کینی، نو کله چې موږ دغه مکتب شروع کړ، بیخي مثال ټول کتابونه موږ په پښتو یا یو مضمون مدري وه، نو بیخي ناشنا وو. نو دا موږ لپاره ډیره سخته وه چې دا کتابونه زده کړو، ځکه موږ چې کوم الفاظ مثال د کتابونو له لارې اورېده یا د استادانو له خولې مې اورېده، موږ بیخي داسې حیران وو. نو ورو ورو چې مثال موږ دغه ژبې زده کړې، دا موږ لپاره نسبت هغه خلک چې د دې خپله ژبه مثال پښتو یا دري د خپله ژبه باندې زده کړې کوي، نسبت هغوی ته ډیره سخته وه. اوس هم چې مثال موږ کله مفهوم وړاندې کوو یا یو لفظ وړاندې کوو، یو کلمه وړاندې کوو، جمله وړاندې، ډېر په اسانۍ سره نشو وړاندې کولی، ځکه دویمې ژبې لپاره د مفهوم وړاندې کول لږ ستونزمنه وي. نو بنان موږ لپاره هم ډېره سخته وه، خو هغه اشخاص چې مطلب غواړي چې په مطلب دویمه ژبه باندې مفهوم رایه کړي، دوی بیا نسبت هغه اشخاص چې دوی خپل ژبې هڅه ډېره کوي تر څو یو شی زده کړي، نو دې لپاره یو ډول تشویقي بڼه هم ده چې مطلب دوی وکولی شي چې دا دویمه ژبه په ډېر هغه سره زده کړي، په خواري سره، محنت سره، نسبت هغه خلک چې دی خپل ژبه مورنۍ ژبه یې اوین د ډیره هڅه کوي چې دغه ژبه یې زده کړي.
روخانه، که د پښې ژبه پاڼه راته وایي چې ستاسو په سیمه کې په کومو ساحو کې په دغه ژبه باندې خبرې کیږي او څومره ویونکي لري دغه ژبه؟
البته موږ خو دلته نیرار درینل په نامه یو ولسوالۍ کې اوسېږو، تقریبا شاوخوا یو 50000 شپته نفوس لري چې ټول په شی ژبه خبرې کوي. اوس هم مطلب اکثره هغه چې دي استادان یا موږ مکاتب او هغه چې دي ټول تدریسي په پښتو ژبه ده، خو البته کله چې مفهوم یا یو هغه انتقالي یو درس انتقالي هغه بیا وروسته په شی ژبه یعنی ترجمه کوي، بیا هغې ته وړاندې کوي، چې البته دا یو ډول ستونزمنه ده. نو بنان لازمه ده چې هغه اشخاص چې مثال مورنۍ ژبه یې بله وي، دې لپاره زمینه برابر شي تر څو وکولی شي چې په اسانۍ سره زده کړه وکړي.
یعنی ستاسو په سیمه کې د ننګرهار په درې نور کې ټول ستاسو د ژبې ویونکي په پښتو ژبه زده کړه کوي؟
او بالکل همداسې ده. البته د پښتو تر څنګ دری ژبې مضمون هم مطلب هغه یو مضمون په دې ژبې په برخه کې شته چې تر څنګ دری وایي، خو اکثره د مضامین چې په ښوونځیو کې او مکاتبو کې تدریسېږي دا ټول په پښتو ژبه باندې دي.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس هم د نورستاني ژبې ویونکی عبیدالله انوري هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي تاسو ته د خپلې ژبې په اړه ووایي چې ستاسو ژبه په کومو سیمو کې ده، ویونکي څومره دي، او تر اوسه پورې چا دغه ژبې ته کار کړی که نه؟
نورستانی ژبه چې دی البته په دوه ملکونو کې ویل کېږي، یو خو په داخل په افغانستان کې چې په افغانستان کې په نورستان، لغمان، ننګرهار، کونړ، کابل او کندوز ولایتونو کې، همدارنګه په پاکستان کې د چترال په سیمه کې د درې کلي د غبور، ممرت او کونیش په کلیو کې هلته د خلک دغه ژبې ویونکي دي، او تقریبا 130000 خلک یعنی په دې دواړه ملکونو کې دغه کوم زیونه چې ما تاسو ته یادونه وکړه، دلته تقریبا 130000 خلک دغه نورستاني ژبه ویونکي دي.
کدام راته وای انوري صاحب، متو ولایتونه به یاد کړه، په ټوله کې دغه سیمو کې چې ستاسو د ژبو دغه ویونکي ژوند کوي، تر اوسه کوم ښوونځی ورته شته که نشته، که دوی په نورو ژبو زده کړه کوي؟
متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې ښوونځی نشته زیاته په نورستاني ژبه باید زده کړه وشي. نو مکمل په نورستان کې تقریبا شپږ ولسوالۍ په شمول د مرکز کې ټول په پښتو ژبه زده کړه کوي، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل دغه کتابونه درسي کتابونه چې په فارسي دي، په دري دي البته، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل تقریبا 15 ښوونځي دي چې هلته ټول مکمل په دري ژبه زده ترسره کیږي.
انوری صاحب، د نورستان په اړه ما داسې اورېدلي وو چې هلته کلی په کلی یا داسې قریه په قریه یا که د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي، ژبه او لهجه یو څه متفاوته ده. ستاسو دغه د لهجو متفاوتوالی څومره ښایست په دې سیمه کې رامنځته کړی دی او که ستونزې زیږولې دي؟
زما په نظر خو دا یو قسم ستونزه ده په دې دلیل په نورستان ولایت کې زه تاسو ته کولی شم چې ووایم چې هلته تقریبا شپږ ژبې دي، او په شپږ ژبو خلک هلته تکلم کوي، او بیا په دغه نورستاني ژبه چې دی دغه نورستاني ژبه په مجموع کې هلته تقریبا اویا شپېته فیصده خلک دغه نورستاني په ژبه غږېږي، او نور هلته ګجرم شته دي، هلته پشیان شته دي، او بل ژبې م هلته تکلم کېږي. او واقعا ستونزه په دې ده چې کله چې مونږ دغه سیمو ته ځو یا دغه کلو ته ځو، هلته مونږ داسې یو رقم مشکل سره مخ کېږو چې مونږ د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږو، خو خوشبختانه هغه خلک د نورستاني په ژبه باندې پوهېږي، ځکه چې د نورستاني ژبه هلته اکثریت خلک نورستاني ژبه غږېږي. نو په دې خاطر هغه نور خلک چې دي هغه نور ژبه والا بیا زمونږ په ژبه باندې پوهېږي، او مونږ بیا لږ مشکلات سره مخامخ کېږو.
ډیره مننه کور دی ودان چې راغلی خبرونې ته او خبرې دی وکړي. نیازی صاحب تاسو ته بدر شو زموږ د قدرمن ملما هم یادونه وکړه چې د دوی په سیمو کې مختلفې ژبې دي. دا چې په یو سیمه کې یا په یو هیواد کې په ټوله کې په نړۍ کې مختلفې ژبې دي او د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي په ځانګړي ډول هغه ژبې چې ډیر ویونکي لري دوی غواړي چې دغه ژبه ته پرمختګ ورکړي. څه فکر کوي که چیرته د ژبو ترمنځ یو تقابل رامنځته شي یا د ژبو ترمنځ دغه رقابت شده دغه ګټور ده که د ژبو په ضرر تمامېږي؟
دا د نړۍ ملکونه په جغرافیایي لحاظ باندې داسې ویشل شوي دي، هر عامل چې و خو داسې ویشل شوي چې قومونه او ژبې دا په بېلابېلو هېوادونو او په سیمو تقسیم شوي او ویشل شوي دي. په دې اساس باندې د ډېر ملکونو په جغرافیو کې د بېلابېلو کورنیو ژبې موجودې دي. لکه ستاسو اجازه وي لږ تر لږه د اورېدونکو ته به داسې یو رڼا ورکړي چې په افغانستان کې نن سبا تقریبا د نمونو په لحاظ باندې تر ډېر شو د زیاتو ژبو نمونه ذکر شوي چې په دې کې ځینې ژبې مړې شوې دي او نورې چې دي ژوندي دي. په دې کې تقریبا د څو کورنیو ژبې دي، یو د انډو اروپایي کورنۍ پورې اړوند ژبې دي، پارک ژب خاص چې په دې کې پښتو او دري او بلوچي او پراچي پامیري ژبې دغه دردیک ژبې پشهیي نورستاني ګوري وټپوري او شوماشتي او ساوي یا پالوله چې د کونړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې یوه سیمه کې ویل کېږي. دا ژبې دویم دلتایي کورنۍ ژبې دي چې په هغې کې ازبکي او ترکمني او قزاقي او قرغزي دا ژبې شامل دي. د حنیفاني کورنۍ له ډلې نه په افغانستان کې دوه ژبو پخوا ویونکي درلودل چې یو عبري او بل د عربي ژبې دي. عبري تقریبا په افغانستان کې په هرات کې په کابل کې ځینې اوسېدونکي درلودل چې اوس سبا نشته، اما د عربي ژبې یو اوښ کې بره ده. اوس هم د بلخ ولایت په شلګر ولسوالۍ کې ځینې ویونکي لري او همدغه ډول د ډراویډین لینګویجز فیملی یا د ډراویډي کورنۍ یوه ژبه براهوي دا په نیمروز او په شاوخوا سیمه د هلمند په دې ساحو کې ویونکي لري. نو په دغه اساس افغانستان د دغو ژبو یو کوربه هیواد پاتې شوی دی. او پاتې او بل یو سره ړی زه واچوم مخکې د ملګرو دوستانو خبرې وکړې، نورستاني که څه هم په نوم کې یوه ژبه راځي اما د رسمیاتو په چوکاټ ته چې ورشي هلته دوی تقریبا څلور مشخصې ژبې دي، البته یو دوه ترېګانې او امایي دا دوی وایي خو ژبپوهان ته فرصه پورې په دې باندې متفق نه دي چې دا دواړه هم ځانګړې ژبې دي. مثلا کله شاله کتویری پرسونی او اشکوری دا د څلور ژبې د اوس په نورستان کې ثبت شوي چې دا په بېلابېلو درو کې ویونکي لري او د یوې ژبې ویونکي تقریبا تر 80% پورې د بلې ژبې په ویونکي سره په افهام او تفهیم کې په مشکل سره مخامخ وي. زما د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د پوهنې وزارت د په پښتو ژبه باندې هم د لومړنیو زده کړو لپاره د پښتو ژبه ماشومانو لپاره د هغوی په ژبه باندې د نصاب کتابونه چاپ کړي دي. همدغه ډول په نورستاني ژبه باندې البته په نورستاني کې بیا ورته معیار دغه کتویری یا کتی چې ورته وایي دا ژبه د دوی لپاره په معیار کې نیول شوې وه. البته دا د نورستاني پوهانو ځینې چلته وو په هغې نصاب کې ذکر کړی او د هغوی لپاره د البته دا په ابتدایي زده کړو پورې دغه هم شته. په پامیري ژبه کې د شغلي او شغلاني ژبو لپاره په نصاب به کې ځینې کتابونه د لومړنیو زده کړو لپاره چاپ شوي، همدغه ډول د نورو. نو یو د ژبو تنوع او رایټي په یو هیواد کې دغه د هیواد ښکلا او رنګارنګي او د ښکلا د هیواد په فرهنګي اصالتونو باندې تاجریږي. په کار دار چې د دې ټولو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وشي. خو له بده مرغه موږ په داسې یو پیر کې ژوند کوو چې د ګلوبلایزیشن د نړیوالتوب او بل د انفارمیشن ټیکنالوژي د معلوماتي ټیکنالوژي په اثر کې د په نړۍ کې د ژبو د مړینې د مترکېدو عوامل دومره ډېر شوي چې د تیرو کلونو په څېر چې سره پرتله کوي پخوا په نړۍ کې ژبې په دومره حد کې زر نه مترکېدلې لکه څنګه چې اوس مترکې کېږي. دا دغه عوامل او دغه ګواښونه او خطرات چې ژبو ته ورپېښي د یونسکو د 2016 کال د راپور پر بنسټ چې هغوی دغه فکر کړی چې د نړۍ تقریبا پر نیمایي زیات ژبې هغه د مرګ لګواښ یا د مرګ کېدو لګواښ سره مخامخ دي. او همدغه اساسو چې یونسکو په نړۍ کې د ژبو د ساتلو د هغوی د فرهنګي اصالتونو د خوندي کېدلو لپاره هلې ځلې شروع کړې او په بېلابېلو هېوادونو کې دغه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې موضوع هم په یو تړاو سره د یونیسکو همدغه موضوع سره تړاو کوي. نو دا په بېلابېلو هېوادونو پورې اړه لري. ځینې هېوادونه په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې او هم د پټکاو په لحاظ باندې امن هېوادونه دي، پیاوړی اقتصاد لري، روابط لري، هغوی د خپلو ژبو لپاره د خپلو امکاناتو په موجودیت کې ښه کار کولی شي. ځینې هېوادونه چې هغه پیاوړی اقتصاد نه لري، کمزوری اقتصاد لري، هغلته د ژبو پرمختګ او وده یو څه ډول ټکنۍ ده.
نیازي صاحب، کوم دې برخه باندې تم شو که کوم دې برخه باندې تم شو، آیا موږ ژبه بیا د یوې وسیلې په توګه کارولی شو چې په نورو باندې لږ څه بره شو، یا دا چې په هغوی باندې هغه خپل قدرت تثبیت کړو؟ لنډ
هېڅ کله داسې نه شي کېدای. خو یو هېواد خپل ملي جغرافیه لري او دا هېواد خپل یو ملي سیاست لري، هر هېواد خپل ژبنی سیاست او ژبنی پالیسي لري. د ژبو هویت، د ژبو حیثیت او اجتماعي سټېټس سره هغه د یو هېواد په اساسي قانون کې تفصیل وي. په اساسي قانون کې چې د یو هېواد ژبه په کوم ډول تفصیل شوې وي، هغه ډول په ټولنه کې د هغې لپاره د خدمات وړاندې کېږي. زه به څو مثالونه تاسو مثلا ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی د خلکو تاریخ او فرهنګ ته د درناوي په خاطر باندې په خپلو هېوادونو کې څو ژبې په رسمیت پېژندلي او د هغې لپاره کار کوي، لکه سویس چې په هغې کې ایټالیایي او الماني او د مالش او یو بله ژبه چې په هغې کې ویل کېږي ټول لپاره کار کوي. دا د جغرافیې په لحاظ باندې په یو محدود په یو مشخصه جغرافیه کې خلک واقع دي او هغې لپاره کار کوي. ځینې هېوادونه دوه رسمي ژبې لري، کاناډا انګریزي او فرانسوي ژبه رسمي حیثیت لري. دا چې انګریزي نه سبا د نړۍ ژبه ده، نو په کاناډا کې مشت انګریزان نه غواړي فرانسوي ژبه.
نیازی صاحب، که دغې برخې ته یې ځواب راکړي چې اوس مهال کې چې تاسو اشاره وکړه چې نړۍ ګلوبلایزیشن ته ورنږدې ده او ټیکنالوژي ده او په ټوله کې یعنی په یو ډول باندې انګلیسي په نړۍ باندې حکومت کوي، څه فکر کوئ دغه نورې ژبې یا دغه تقابل چې یا دغه کوم رقابت چې د ژبو تر منځ ده، دا د یو وسیلې په توګه کارېدای شي که نه؟ لنډې راته وایي.
نو زموږ په هېواد کې خو د یوې وسیلې په توګه نو دا د رقابت دپاره نه ده کارولی، یعنې په لږه د افغانستان حکومتونو دغه سیاست د رقابت دپاره نه ده کارولی. دلته د افغانستان په قوانینو کې د ژبو دپاره د خوندیتوب، د ژبو د پیاوړتیا، د دوی د ساتلو دپاره په دې باندې تاکید شوی، ټینګار شوی. خو له بل اړخه چې موږ یو کمزوری اقتصاد لرو او د ناامنه یو هېواد یو، موږ یو دوامدار او سټیبل حکومتونه نه دي درلودلي. نو په همدې اساس باندې موږ ژبني پلانونه یا د لینګویج پلانینګ پر اساس باندې د افغانستان د ژبو لپاره کارونه نه دي کړي. که کوم پلان مو په یو حکومتداري کې په یو حکومت کې د ژبو د ودې لپاره یو څه موضوع مطرح شوي، یو ځای پورې کار شوي، بېرته د یو بل عامل پر اساس تکنی شوي او پرمخ نه ځي. په افغانستان کې د یو بل سره د برتري په توګه باندې دا څه کوم څه معنی لري؟ د نورو ژبو ویونکو هم احساس کړی.
مننه کوروادا. سنید صاحب، تاسو به مرا شو، تاسو راته وایي تاسو هم په علمي اکاډمۍ کې غړی یاست، هلته کار کوئ. اوس مهال څومره زموږ رسمي ژبه ته کار شوی ده او په ټوله کې تاسو چې د کومې ژبې ویونکي یاستئ هغې ته په علمي او اکاډمي برخه کې نور لیکوالان او څېړونکو څومره کار کړی دی؟
مننه سیال خوري. په افغانستان کې بیلابیلو د سیمه ییزو یا وړو ژبو ته کار شوی دی او اوس هم کېږي. د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې هم د پخوا د تاسیس څخه تر دې دمه بیلابیلو ژبو ته کار کېږي. خو ځینې وخت داسې وي چې د بیلابیلو د دغه ژبو ځینې علمي غړي یا څېړونکي د خپل د سین له وجې تقاوت شي یا نور قدرونه پیدا نه شي، په ځینو برخو کې داسې ځینې ستونزې لږ پیدا شوي دي. او خوشبختانه چې دغه د وړو ژبو په برخه کې هغه څېړنې او ادبي فرهنګي هڅې او کارونه روان دي تر دې دمه. او
تاسو د خپل ژبې په اړه وایي، سنین صاحب د خپل ژبې په اړه ته وایي، علاوه تاسو نه آیا په دې ژبه کې داسې بل کوم لیکوال یا داسې کوم قدر شته چې هغوی هم دغه ژبې ته کار کړی وي؟ علاوه د دې چې ویونکي شته ده، هغوی هم هڅه کړې وي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟
دغه ژبه خو لیکوال او شاعران لري، خو البته هغه لیکوال چې دې ژبې ته باره په ځانګړي ډول د ادب او فرهنګ په برخه کې آثار لیکلي دي او آثار چاپ شوي، دا هغه لیکوال له جملې نه نو زمونږ پلار ارواخات محمد نواز قدسانی د لومړي ځل لپاره هلی ځلې کړي دي چې تقریبا په ګوا آثار یې د ګوري ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې چاپ شوي دي. تر دې وړاندې بل کوم لیکوال یا څېړونکي داسې یو کار نه دی کړی د ژبې او د ادب په برخه کې چې آثار چاپ شوي. یعنی لومړنی آثار چې د ژبې د ادب په برخه کې چاپ شوی هغه هم زموږ د والد صاحب نور بلابیل آثار شیبی ټول کی چاپ شیبی دی د گوری ژبی په برخه کې د گوری ژبی د قوم او کلتور او فرهنګ
تاسو رسای پیغام برو سره واخلو ژوندۍ وسی. مقام زې سپ تاسو تر شو تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې راټوي کوم لیکوالانو چې په دې برخه کې کار کړی دا کوم تیر زمانو ته ورشو پښتو یو بډا ادبیات لري اوس مهال د کوم لیکوالان شته چې په دې برخه کې کار کوي او غوړي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟ جواب مورات لنډو وای.
بلی بلی دا خو دا خاط چې د ژبو په برخه کې همیشه خصوصا د پښتو ژبې په برخه کې زه څومره فکر کوم همیز به پخوا ته اوس ډېر کار کېږي او ډېر کار روان دی او ډېری لیکوال کوشش کوي چې بېلابېل آثار پښتو ژبې ته راوژمړ یا هم په خپله تخلیق کړي. نو د پښتو ژبې په برخه کې شخصا خوشبیني ډېره ده او خلک په خپله پښتانه اوس په شعوري توګه د ژبې د پرمختګ لپاره کار کوي. نو خوشبیني انشاءالله ډېره ده.
ډېره مننه مقام صاحب. روښانه تاسو ته بره شو تاسو راته ووایئ ستاسې ژبه پشه یي ژبه ده، په دې برخه کې لیکوالانو څومره کار کړی دی او تاسو خپله په دې برخه کې څومره کار کړی ده؟
ښه، د پشه یي ژبې په هکله باید دومره ووایم چې څومره چې د تعلیم ساحه پراخېږي هماغومره یوې ژبې لپاره کار کېږي. مخکې دومره به کار نه و شوی البته د پشه یي ژبې لپاره، کیدلی شي ممکن ډېر استثنایي مثال یادولی شي چې استثنا حالت کې ځینو لیکوالانو به کار کړی، خو څومره چې مثال هغه ساحه کې علمیت کچه لوړي هماغومره بیا هماغه ژبې لپاره کار کېږي. خوش پښتانه مونږ د پښه یي ژبې لپاره اوس ډېر زیات کار شوی، ځوانان دي، لیکوالان دي، ژبې په برخه کې لیکنې کوي، هم د ګرامري قاموسونه یې لیکلي دي د ژبې لپاره ځانګړي هغه کوم بیل اصول چې مثال راجب بیل قواعد او ګرامري قواعد لري نو هغه لپاره زیات کار کړي. حتی ځینې کتابونه یې په پښه یي ژبې ته ژباړلې دي، حتی د قران شریف تفاسیر هم په پښه یي ژبه وسړولې دي. نو دا ډېر یو البته پښتو وایم د ژبې لپاره چې اکثره اوس ځوانان دي لګیا دي د ژبې لپاره کار کوي.
کدام را ته ځواب کړی چې ستاسې په ژبه کې داسې کوم ځانګړی اصطلاح یا ځانګړی داسې نښه چې هغه د نورو ژبو نه توپیر کړي؟ مثلا موږ ته تېرې ورځ داسې یو پروګرام درلود هغه کې ویلي چې هغوی ټولې خبرې په اشارو باندې کوي. تاسې په ژبه کې داسې ځانګړی کوم څه شته که موږ سره شریک کړئ؟
بالکل، فریدی خورا ژبه ځانګړی هغه لري، خو لیکن په شی ژبې د کوم الفاظ چې دي دا ټول همدغه عربي الفاظ او پښتو الفاظ دي، خو یوازې یو کلمه یو هر په شی ژبه کې نسبت نورو ژبو ته اضافه ده چې هغه بیخي په پښتو دري یا حتی کېدی شي نورو ژبو کې نه وي، هغه تلفظ یې هم د نورو ژبو ویونکي نشي کولی. دا بیخي ځانګړې کلمه ده چې شی ورته وایي، دغه کلمه البته تلفظ کول نورو ژبو ویونکو لپاره بیخي سخته ده. نور هماغه الفاظ او کوم حروف چې دي ټول کټ مټ هماغه عربي او پښتو ژبې کلمې دي. سره بیا یو کلمه پکې اضافه ده چې هغې لپاره علوم یا اکاډمي په اساس باندې د تقریبا لس پنځلس کاله
مخکې.
او بالکل هغه کلمه د شی په نامه ده چې شی ورته وایي، لکه ځینې الفاظ مثال مونږ کاروو بام ته شون وایو یا دریو ته شی وایو. دا داسې یو لفظ دی چې په اسانۍ سره د نورو ژبو ویونکي نشي کولی چې هغه تلفظ کړي، صرف همدغه یو لفظ پکې هغه ده. بیا د علومو ځینو غړو په اساس په یو غونډه کې د دې لپاره ځانګړی یو نخه یا سمبول کارولی شي. مطلب لیکنه کې موږ هماغه لفظ کارو، کله چې موږ لیکنه کوو یعنی کتابونو کې دغه لفظ کاری نو دې لپاره هماغه سمبول چې مطلب هر دی هغه بېله ځانګړی کړي د لام ته ورته سر کې یو علامه د سمبول غوندې لري چې دا د نورو ژبو په پرتله سي تفاوت.
ډېره مننه. کورمودان د پوهنتون استاد روحان الله روحان، د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین، همدارنګه ډاکټر رفیع الله نیازی د علومو اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزینه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او تاسو اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه.